د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروگرام خبريږي خو له هر څه مخکې په مخړې خبرونو ته د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسف سي د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي ملالی چې پرونې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل د ملالۍ د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې خو د نړۍ له مشرانو یې وغوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د دوی د لیک ملاتړ کړی په دې لیک کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان نجونو او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لک تر لګه څلور سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیری هم سخت ټپیان شول د بیان له مخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډېره پیژندل شوې نه ده منلای دی د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي دي او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي و باورې چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویل افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښیګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی له یوې شنون کې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یې ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت د بندېدو پریکړه بیرته واخلي. دا میرمنې چې وایي تر دیر شو زیات دی. ازادي راډیو ته وایي چې د سنگارتونونو لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او که دا سالونونه وتړل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسګونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. له دغو میرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې باندې سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د دې کونډو بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پریکړه نه کوي. که اسلامي امارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي، دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل میرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نه ږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ دې یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را بروی خانوما بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي رادیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزې د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
طاق پېښوران په ارتباط به مشکله کې بروسکات بند شو دره
د همدي ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو لري وتړل شي. د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګری وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام داده
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاقف ماجر په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړې. خوله دی وړاندې د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډیرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړي او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې دې لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارز د فیر ټینګار کوي چې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول زده کړو کار ته پرېښودل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ پاړیکو کې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلي په خپل ټویټر باندې لیکلي دي لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې هم خبرې شوې دي. که څوم د افغانستان لپاره د ناروی شاز دافیر په دی لیدنه کې د خوځو پزدا کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دی لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خودلی. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاز دافیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شاز دافیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي:
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پر پرتلا د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په زیان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه، د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه، هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومته د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقته د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
وموریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دافیر ویلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پرله پسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروی په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پارولی دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت، او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل:
بله شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغه سي پالیسیانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو، تنن ورځې پوری تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي، او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریزه د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو. خو تنن ورځې پوری دوی هغه کوم پالیسیان چې راوځي ورستربل نورم قیدوتونه زیاتوي، او یو د دلیلونو نه امداده یا چې دوی هغه کوم وختنه چې د نړیوال ټولنې نه لري، او هغه کوم خبرې چې پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شي دی، او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني، او څه شي دی چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پوهیږي که چیرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کی میرمنو ته پری چې خپل کار وکړي، کېدای شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کېدای شي ورنه کړي. خو د دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی ده، هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
دیو جانې وبخی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې، او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
کوری په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوی دی خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دی او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران عمل تلیدلی دی او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې نن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نه شوای کړی چې دوی نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی نه شوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی وي موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې که غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک را باندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونه دوی ته ورکړل شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوالې ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی ته خطر را پیدا شي زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړلیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تیر اونۍ په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسره له هغه تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د څو پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادیو د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوي له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډ شوی وی عراقی شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګون و پارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې. 12 سره مخالفت وخود او اوه هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رای ګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهال یو ستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بې ساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیز د بشري حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی، او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصي بحث مو کولای شو د دغه پریکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یو لاره پیدا کړو. د دغه پریکړه لیک په اړه رائے اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي خلیل هاشمی لویدیز تورن کړ چې د دې خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هرات خوف ریل پټلې لاري افغانستان ته د انتقالاتو لپاره کېدو وروسته اوس د دې هواد سوداګرۍ او صنایع او خونه وای چې له دې سره به له اروپا او نور هوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړ شي. د هرات خوف ریل پټلې لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي، او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو، او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا فوق العاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي، او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالر ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالر ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند ورسته پرون پیل، او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلل، او ویل چې افغانستان بل دې لاري له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه آن اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي، او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي، دا یو مهمه پروژه ده. موږ ورته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستې د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. نوموړي دغه شان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلنی ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي، او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو لارې منځني ختیځ ترکی او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولې شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي. خو د افغانستان په خاوره کې لروزنک سټیشن نه تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتره جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندې دوه هغه کسان اندېښمن کړي چې لدې مرستو برخمن کېدل. ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا دا پریکړه کولای شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اروان د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر خوشاله ده. زه په کور دیننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفایم
چې 25 کلن شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نو موړې په خپل سیمه کې د سویډن کمیټي له خوا شاو خوشاله نور مېرمونه ته د حیاتي کورس جوړ کړی دی. شایما لال صدر اړیو سره په خبرو کې وایي د غیچار نه وازیدا چې نور مېرمونه ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړي، بلکې د نوموړې اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو د غکړن خپل راتلونکو ته اندېښمنه کړی.
درې کال کېږي چې سویډن کمیټه راته په کور کې د حیاتی کور جوړ کړی ده او زه د کلی خزه ته حیاتی زده کوم. د کور سره سره زما ژوند ډیر خوشاله ده. زه په کور دیننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفایم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروستی اقدام خای د شایما په چیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتي او تعلیمي مرستو برخمن کړي اغیزمن کړی وي. د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد د سې شنبه په ورځ پیوی اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نو موړي وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول خکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټي خبرګون راوپارو او د رواني اونۍ د سې شنبه ورځ ناوخته پیوی خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له وسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. د کمیټي وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولای شي په افغانستان کې د سویډن کمیټي فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فرید حافظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسه فعالیتونه لنګ دي څارلې دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیایي، تعلیمي او کارمندني برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو لیلا میز خبرو سره د کمیټې ودریدل په افغانستان کې د یو خد افغانستان د اقتصاد د پاره ډیر بد خبر ده. په افغانستان کې به د بیکاری او جنور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربوینی. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپی یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دی یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت تر سره کړي، د هغوی دلچسپی کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبه په ورځ خبر کړي ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړي. یو لکه 3.5 زره ماشومان د دې په خوانځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 40 زره معلولیت لرونکي کسانو ملاتړ کړی دی. دغه کمیټې ویلي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکونکي لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د لوبو لمیدان خبريږي. خو له هغه مخکې ورسای راپور، یو شمیر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې د چې یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمیر نور په نورو هیوادونو کې پر خپل اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظاهر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستان شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 10 زره کالداري ورکړي دي.
زمون کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارګ کې د موټر چې په مارګ تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې راځي څو جرام اړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو. 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انور کونټي چې د تورخم په مارګ باندې چلتي.
د دې خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لږونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنیو سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوه بلې ونی کې درته د لوبو له میدانه ونی ز خبرونه وړاندې کوو. روانه ونی د خبرونه په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنۍ سیالیو د لوب لړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بلور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ، زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیر چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلل. بشپړ ریپورت له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډی ایل میتود پر اساس د 100 منډو په توپیر بریالي شوه. په یادې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې و او د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 109 شپته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له عمله افغان لوبډلې واسي دوه وش اورلو به تر سره کړ او د دوه وکټونو په تاوانی درې اچا منډي کړې وی چې بیا د ډی ایل میتود لمخي د لوبي ګټون کې شول. د دې لوب لړۍ درې مسيالي د جولای په 8 نیټه تر سره شو چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټل. دا ځل افغانستان لمړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره د 322 منډو هدف کې خوت. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوري په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوسول. د دې لوب لړۍ دریمه سیالي د جولای په 11 نیټه تر سره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شونه ځلیدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت ورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنګلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یوریزنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوب لړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شل ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شل ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 13 نیټه د بنګلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشر 14 کسیزه لوبډل اعلان کړی ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړه ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبری په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 ورځ نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان یې شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون لس هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو
لوبډلو لومړی د لس غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د شپږو غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په نهمه نیټه د سریلانکا او نیدرلینډ لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلینډ لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د څلور ویکټو په توپیر سکاټلینډ ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلینډ لومړی توپوهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن 106 منډې کړې وې. نیدرلینډ لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د شپږ ویکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 15 ویکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان تلار پیدا کړی و. هندستان، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلی افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې چې یاد نړیوال جام ته لوړان دي رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او ایرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه دا پیدا کړې. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په بیسره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان بخپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلینډ سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند احمد آباد خار کی اوشی.
د آسیا او انگلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انگلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالي کې استرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هواین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه استرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې استرالیا ګټلې او دریمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. دریمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ چونه غوره کړه. د استرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړای او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سپځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ چونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر استرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د استرالیا لوبډل مشر پټکامینس په شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلما لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ چونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرات براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول خو دا ځل یې استرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یوه د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میشه پیولسه منیټه بشپړې شوې. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولی ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی وو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغورا کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان پیلي له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلادیش کی چا سیریز نو گٹل افغانستان سیریز اول مبارکی اول میچ مخ کو گوری دی ہوئی کنڈیشن دی دی ہوئی کنڈیشن سره مون دغه سې نو سوبل د دلا لکه سومره شي هغه بل دی خپل کنڈیشن نو سره دی خپل کنڈیشن نه غټ غټ اخلي نو هغه ته پکې تو سره دوی خپل سټریټجی جوړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه په اول میچ کې مخ لوبه وکړه په دوه میچ کې ورته سي په بیټینګ کې وځل دل په دریم میچ کې تابن چې مونږ لوبغاړي لیک ریلاکس وو لیک ریلاکس کړی تر نو کرکٹ یو دشي لوبه ده چې یو ځل تر لاړ شي بیا ریکارډ کول ډیر سخت دی نو اوورال کوم کورو یو بهترین پرفارمنس ده نو من هم دا فکر نه کوم چې په یو فصل کې بسل نمبر واخلي باید نو دا به نه کوم
عبدالله سید لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شو چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړي هغه نه بغیر آسترالیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبلړۍ ته نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کوي اور وخت چې اوپنران افغانستان ته خ سٹارټ ورکړي یا خلوبې کړي نو اکثره لوبي افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هون کې چې دی هغه یو څه په ستونزه کې ښکاری لډیر وخت نن هم هغه ستونزه و د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته چې هغه سر کې وکټي واخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي هم دغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وخلو په تر سره کې تر سوچ موږ په پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ اننګز نو کې او باید وي کې نو تاسو نور ټیمونه ډیر لږ دي پلیز اوټ اوف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دی وی دما په فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوشش لیدلې وي انالیسټو سره دا ان شاء الله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقه لرو نور دغه چې کیمپس لرو نو ان شاء الله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې خپل لوبي تر سره کړو او خپل تراوړل ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلې وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو اوریدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته خپل پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نور لوبغاړو ته چانس نه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبغاړو جوړ کړو چې هر چا رول باندې هغه په لوبه کړی وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو له نور څخه پریکټس کوي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکو مینوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبې دي چې هغه ډیره وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاندې د نوموړي رول خو ډیر زیات مهم دی. احمد شهیدی ته څه کول پکار دی او څه برنامه ورته لري؟
تبا فکر سره احمد شاهدی کتا وګوري کر احمد شاه وګوري ک نور دغه میډل اورډر بیٹسمن وګوري دی ډیر خو پرفارمنس نه پخوا کړی دی او کله کله ما لکه مت چې وایي چې سړی اوټ اف فارم کیږي کله کله دی اوټ کیږي د کرکټي وایسه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو. پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي. د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي. انالیسټ ور سره ده, بیټنګ کوچز ور سره دي, نور کوچز کوم چې موږ هاي پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ به په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
مهم لوبغاړي بلل کیږي. کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او دغه سي د دوی د بټ فارم چې وي دغه سي جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کنه جی بولا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکي یا رحمت شاه. نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لري کوم برنامه شته؟
بالکل موږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او ډیرې ښې لوبې تر سره کړي دي پخوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو, زمبابوې کوالیفای نه شوه. نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
په لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساتي ته خلک ډېر په انتظار کې وو خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم وو, هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن, سلیم ساپی او زیاد بر, د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوي او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
د ما فکر تاسو یو بولر په کې هیر کوه بهادر مومن. نو دغه درې سره پاس بولر چې دی دوی ډېر استعداد لري. نو ان شاء الله د موږ به کوښښ دا وي چې کومې دې کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو, ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو. دغسې کانفیډنس لیک کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ښه شي او سره وفادار مومن موږ نه هېروو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هیڅ تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم او سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن داسې شانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به دی فلي ولوبېږي انشاءالله دی به تر څو ورلد کپ پوره چمتو شي چې خیل وکړي سره.
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه خستل شوی. نو هیله مندی شته چې په شلوري سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي؟
بالکل, یو بهترین بولر ده. نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پیچ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنت ته وګوري فاینل 11 څنګه لوبوي دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده. فقه پیس لري ځوان ده. نو که کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې ډېر ښه بولر دي. دا دې کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به دې کنډیشن په وخت څنګه یې نو موږ شینو سوې لای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډیره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو له شلوریزو سیالیو هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه ده اول مو له دوړو لوګلو لري
کړه زبا یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څوک چې خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبه ده دا راشي ما خبر نه وکړي ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکما کچیرته زو وایم چې پلانکای خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټینګ نشي کولای نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کی او تاسو دا سره ولي کی چې دا خو پلیر نه ده اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ شاروا کی ویلی چې دا خو لوغړی نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر پرداخت کوي چې دوی هغه یو پیش پکې راوخلي نو د ما هیڅ کلم دغه شنو وی دي ما سره مثال ورکړم او مال کچیرته مونږ زیاته کوو یا مونږ نه لوبو نو نور کوم لوبو نو هیڅ کله د مور د لیګونو معیار نه ده چې څو په لیګ کې لوبي کې څو غلطه پرفورمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د مور سره په لوبو کې وي مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضروري دی ټیم لکه تاسو مخ کې خپل ویلي چې د مونږ اوپننګ ډیر ښه ځلېږي چې کله دی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې مونږه په کوم ځای کې دی او بیا ګوري مونږ دا ټول کنټراکټډ پلیران دي دوتا افغانستان کرکټ بورډ ټول تا قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي د دې موږ په بیک اپ کې به یا کله چې موږ ضرورت څو موږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره ده اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډیره وخت نه لوبیږي په شلوریزو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او وروستی ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی او چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منډې په عوامو میچ کې وکړي اغه پرفورمنس یې وګورو دلته په آیرلند کې چې هغه ولوبېده هم پرفورمنس یې خو بیا هم په ډومېسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفورمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفورمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وواله که تاسو حضرت زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړ تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړ دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې که تاسو چې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي تر څو ګوره د موږ مقصد دا و چې بنگلاديش نه سیریز ګټل نو هغه موږ وګټ موږ مقصد دا یي چې موږ په ایشیا کپ کې خې لوبي تر سره کوو هغه خې لوبي به موږ آلته تر سره کوو چې موږ دلته څه پریپریشن ورته کړی موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي او لوبغاړو ډېر بیټنګ پې کړی وي ډېر بولینګ یې پې کړی وي نو موږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې
د عثمان غنی کچېری یو پلیر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي هغه اټومیټیک باید الف لوبډلې ته راشي فکر کوم دا پالیسی به همدغه سی وي خو عثمان په الف لوبډله کې هم وانه خستل شو
زما په اند کچېرته موږ دا بایللای وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نورم کړي وو دا خو موږ ګټلی ده دا دومره انتقادونه نو کچېرته به خدا نه کړدا بایللای وای دا بیا به خدای خبر څه حال نو ما مخکې ګورې څو ځلې ته ویل چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کانټراکټډ پلیر دا عثمان غنی د موږ کانټراکټډ پلیر دا هر کانټراکټډ پلیر لکه تاسو چې دلته کارمند یاست نو تاسو نه ازادي رادیو هر قسم کار اخیستای شي تاسو نه نسی اوته ویل څنګه چې تاسو کانټراکټډ یاست نو د موږ سره ټول لوغاړي کانټراکټډ دی اني ټایم چې څوک چیرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې فلو بکوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته تل نو موږ ټول په یو ځای لسو کرانو څو چولای یا پنځو کرانو څو چولای په یو سکواډ کې یا څلور نو څو چولای یا درې نو څو چولای نو دغه یو وجه
تاسو او د پینزو نرانو خبرو کې چې دانه شو چولې په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنگلاديش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډله کې پینزو نران لري چې شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق قتل پینزو واړو اوپننګ کړی په کورنۍ سیالۍ او نړیوالو سیالیو کې. نو دوی سره به څه کوئ؟
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي، ډېر ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي چې ځوانان ولې نه لوبوي، ځوانان ولې نه روزوي، ځوانانو ته چانس ولې نه ورکوي. نو زما په اند موږ نور اوپنران خو په خپل ځای باندې دي. نو صدیق قتل زموږ دېس لپاره شپاړسم کس اچولی دا چې دی تر څو ټرین شي، تر څو دی خپل پریشر هینڈل کی پر ٹیم کی. نو ا دې په خاطر مې ټیم سره کړی دا چې ځوان لوبغاړی دا چې دی یاد شي د ټیم سره ځکه یا کوم پریشر سی وی لکه تاسو بغتلې وي اول میچ کې چې کوم کې سم بولینګ د سلیم صافی دغه نه وشو، نو هغه صرف پریشر و، نور دا چې کوم خبر نه و د استعداد باندې موږ هیڅ شک نه و. نو هغه پریشر یې نسوای هینڈل کولای ځکه تیر نه لیک اول اوور نه خراب شو، نو بعد کې ډېر زبردست بیک اپ وکړو او امپرسیو بولینګ.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې خبرونه همدل ته بش پړ شو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.